تاسو زمون غږ لازادي رادیو نه اورئ. څو شیبو کې به داس ما حق دی اونیزه خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر ادم وسترنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشري ناورین په تیره بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شوي بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړو په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړه وکړي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ راډیو خبریال محمد ابراهیم محتاج بې درکه شوی دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر ښاغلي محتاج د رسنیزې سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه لري. دا په وروستي یوه میاشت کې دریم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. تر دې وړاندې د سرطان په 28مه د طالبانو په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجروح ونیو چې لا هم خوشی شوی نه دی. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې تیره شپه په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکي نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ یو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامل وه. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شوي. ساحې د سروې په ترڅ کې 8 نوي تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمسي او غونډې پکې شامل دي، د بغلان په بورکی، نهراین، د صلاح، پل حصار، مرکزی بغلان او دهنه غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې ساکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسله والو بریدونو کې لک تر لګه شپږویا پولیس وژل شوې دي. د پاکستان جونیز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 113 نور پولیس ټپیان شوې دي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی ته شرغلاست. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. ټاکل شوې ده د سې شنبې په ورځ څلور ښځې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونې وکړي. وحیده امیری هغه ښځه ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي مترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازی رینا امیری او هیدر بار چې د تیرو شاوخوا درو کلونو پر مهال د بشري حقونو د څار سازمان لخوا د افغان ښځو په ملاتړ ژغ پورته کړی دی، هم دې غونډې ته ور بلل سوي دي او هلته به دوی ګډون وکړي. په کانګرس کې دا غونډه څه اهمیت لري پر دې خبرې کوو. نن پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې ممتاز یوسفزی دي. نور میلمنې هم لرو چې هغوی له موږ سره وصل کیږي وخت په وخت په تاسو ته اعلانوو. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ را تیر کړئ او یو څه پریږدئ چې موږ تاسو شمیره د ځان سره یاداشت کړو، بیرته به زنګ درپسې ووهو. او تاسو همداراز کولی سئ چې د واتس اپ پر شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221300 1111 پر دغه شمیرو باندې تاسیز مشتره په دې خبرونه کې ګډون کولای سي. دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب او ټویټر چې اوس یې ایکس نوم دی پر دغه پانو باندې په ژوندۍ بڼه ویني او دا په تصویري بڼه باندې تاسو ته په دغه ټولنیزو شبکو باندې خپرېږي. همداراز دا خبرونه تاسو اوس تستي د ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. زموږ د خبرونې ملمنې آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی مستوره سیلاب له موږ سره د سټوډیو له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. آغلی سیلاب، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه د کانګرس غونډه د افغان ښځو لپاره څومره مهمه ده؟
رحمان رحیم، سلامونه تاسو ته آغلی بشیر، درنې خور ته او ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند واوسیږي. مونږ بار بار دا تاکید کړی ده او هر بار یو نوې موضوع مطرح کیږي، هر بار د افغانستان د ښځو په حصه کې داسې یو موضوع را مطرح شي چې بیا مونږ ټول داسې فکر وکړو چې دا به ډېره زیاته مهمه وي او دا به د افغانستان د ښځو او د انجونو په حصه کې یو څه تغییر او تحول راولي. بدبختانه او متاسفانه باید دا خبره وکړو چې په تیرو د څو کلونو کې ملل متحد، جامع جهانی او هغه سازمانونه چې هغه سازمانونه دولتي دي، چې هغه سازمانونه هم خصوصي دي، یا هغه نهادونه چې هغوی د بشري قواعدو په حصه کې کار کوي یا د ښځو د لپاره کار کوي، متاسفانه او بدبختانه تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا دوه علته کېدای شي ولري، او دا د ښځو د افغانستان د ښځو او د انجونو مسله آهسته آهسته سیاسي کېږي او دواړه نوري کتاغه د افغانستان حاکم نظام ده او کته هم هغه نور دولتونه دي یا هم سازمانونه دي یا هم هغه کمیټه چې په دې بخش کې کار کوي، متاسفانه چې د سیاسي ګټې پورته کوي. دا د تاسف سره د خبره باید وسی. بل د او علت هم دا کې د سی پروګندګي، متاسفانه او بدبختانه چې د افغانستان حاکم نظام یو طرف ته کش کوي، نور سازمانونه او نړیوال ټولنې دا بل طرف ته کش کوي. دوی وایي چې مونږ بر حق یو او د افغانستان حاکم نظام وایي چې مونږ بر حق یو. چې په دې کې په دې تاسو سره دا خبره باید وکړم چې په دې کې د افغانستان ښځې او نجونې متضرر کیږي. زه تاسو ته ډیر لنډ مثال وایم. زه ډیر مخکې نظم، تیرو دوه کلونو ته نظم، هم دا 1403 کال که تاسو مد نظر ونیسئ، د حمل په دیشب باندې هم د امریکا ایالات خارجه وزیر د خطو په وضعیت باندې خبرې وکړې او دوی دا ډیره په فشاری په ولا چې دا د امریکا د ایالات یو اساسي او کلیدی خبره ده. د امریکا په سیاست کې دا یو ډیره مهمه خبره ده چې واکمن نظام باید د ښځو او د انجونو هغه حقونه ورکړي کوم چې قانون دوی ته ورکړي. د جوزا په میاشت کې هم په همدې کال کې د ملل متحد له طرف نه یو غونډه کیږي چې په دې کې هم د ښځو او د ځوانانو نقش په صلح او امنیت کې مطرح کیږي. چې هلته هم مهمترینه موضوع هم د ښځو او د نجونو وه. په شلم د سرطان هم په همدې کال کې بیا هم وزیر خارجه د ایالات متحده امریکا دوی تاکید په دې باندې کوي چې د افغان ښځو او نجونو هغه حق او حقوق باید ورکول شي. په دې سم د ساور باندې په همدې کال کې بیا هم دوی وایي چې د دغه محدودیتونه چې په ښځو او نجونو باندې په افغانستان کې راغلي دي یا هم ور باندې حاکم دي یا هم دا دوی پر سر د حاکم نظام دوی ته دوی خپل حقونه نه ورکوي. بدبختانه چې دوی ابراز نگرانی کوي او دا وایي چې د افغانستان په اقتصادي وضع باندې به ډېر منفي اثر ولري. کوری دا ټول هغه موارد دي چې دا یو تشریفاتي اړخ لري. متاسفانه چې تر اوسه پورې دسې هغه مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. بیرته په مقابل کې د افغانستان حاکم نظام او واکمن نظام هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي او هغه حقوق چې شریعت اسلامي ورته ورکړي دي دا مد نظر نیول کېږي. له ټولو نه مهمترینه غونډه چې هغې کې د افغانستان خلک ډېر ورته امیدواره هم و چې متاسفانه هغه هم هیڅ لاسراوړنه نه درلودل. د دوه ناس توسه هغه کې هم اغلی اوتن دوی دوی تصدیر په یعنی سرسری شکل باندې د افغانستان د خزو او انجونو مسله مطرح کړه. زه بیا هم دې ته ډیره خوشبینه نه يم. دغه میرمنې چې تاسو یاد کړی ماته مهمه بخش مهمه خبره دا ده چې څوک په دې غونډه کې اشتراک کوي او د ما ډیر ته متوقع ده کیږي چې د افغانستان حاکم نظام دا مسأله چې هر ځل دی وای دا د افغانستان داخلي مسأله ده په دیننه افغانستان کې دا مطرح کی او نه باید د دین د سیاسي ګټې په شکل باندې استفاده وشي.
ډیر مننه اغلی سیلاب زبر برته تاسو تراسم. اغلی یوسف زیس تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو زموږ سره خبرې کوي. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم چې تاسو په نظر باندې د امریکا په کانګرس کې دغه غونډه به تاسو په نظر باندې کومه ښه نتیجه ولري د افغان شوزو د موضوع په اړه؟ اغلی یوسف زی تاسو ته زموږ غږ درځي. بلې
ملاجان سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ګران ملمنو ته او درن اوردونکو ته ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته په دا برنامه کې وخت ورکړل. علامه ژوندۍ لاره ډیره زیاته مننه او تاسو ډیره خبر ته اشاره وکړه. تقریبا دغه د پنځلس ورځې وروسته یا کاوسکا مشفاره سره د وروسته موږ درې کال پورې کیږي چې امارت اسلامي دوی په قدرت ورسېده او د پدغه کانګرس کې پسو په تقریبا څو کراته نه چې څلو نه زیاته دوی خپل مجلسونه ونیوله همداسې په افغانستان کې یا په ځان په دوحه کې یا په امریکې کې او دا کسان چې تاسو نومونه واخیستله زه واقعا دوی ته ډیره متاسفانه ډیره متاثر کیږم چې دوی د دې افغان ښځو او د دې افغانستان نمائندګي دوی کوي او متاسفانه دوی په دغه طریقې کله دوی موافقه نشو. او بل مسله دا ده چې دغه یونما چې دوی په افغانستان کې ډیر اغلی او د دې انجنونو او دغه د خزو مشکلات ستونزې تر اوسه دوی حل نه کړ. نو زه چې فکر کوم دا ټول یو پروژه دی او خلک هم د پیج د پروژه ده او مونږ په دغه سیستم باندې روان یو او مونږ ډیر امیدوار وو نو وای دغه د 2023 کال کې چې دغه د انجنونو مشکلاتونه ستونزې حل کیږي او د خزو ستونزې مشکلاتونه حل کیږي. متاسفانه دا تر اوسه نه پورې حل نشو او بل د خپل جامع جانی دا نه غوړي او بل موږ مسله د افغانستان مسله دی او موږ خپل مسله د نور په نور په دنیا کې نور مملکتونو کې هیڅ کله خو زه فکر نه کوم چې د افغان حکومتونو څخه خلک لار شي د دوی مشکل سوز حل کې موږ مشکل سوز بهر ملک حل فصل کېږي هرام به نتیجه او مثبت نتیجه هم لري. او بل مسله چې موږ د خپل جامع جهانی نه غواړي چې افغانستان کې د خزه او د انجونو مکتبونه شروع شي د خزو ستونزې مشکلاتونه حل شي. زه په دغه متاسف په دغه یم چې تیر وخت د په کمپاوند کې لکه یونما شو یونو وان شو یا یون دی پی دلته ډیره د خارجانو کارمندان ډیره کم او یو وخت کې د خپل یونومان کې تقریبا دوه درې خزو کارمندان لرله او څخه څلويخ د خدمت تر ازي کار کوي او مو د افغان خزه باندې کار نه بند شوې دي او دوی لپاره د کار فرصتونه زیات شوې دي. او
زه اغلی یوسف زی ستاسو په نظر ولی نړیواله ټولنه لکه تاسو چې ویل ولی غواړي چې افغان شدي درس ونه وای او زده کړې ونه کړي یعنی د دوی په دغه کې څه ګټه کېدلای شي؟
څه چې مغواري د خپل یو پروژه دی اصلا د ستونزو مشکلات را دوی پیدا کړی ده او د زه چې یو د روزه چې په افغانستان کې د ملل متحد یونما د چې تاسو شوی په افغانستان کې په دغه درې کالو کې دا څه کړی ده؟
که تاسو پر دغه باندې یو څه تحلیل وکړئ چې دوی ولې نه غواړي ستاسو په نظر باندې چې دغه کار وسي یعنی دغه پرمختګونو ستاسو په نظر دغه یو این او دغو خلکو یې مخه نیولې ده نه طالبانو؟
طالبانو زه تاسو خبرو کوم ولې د
یو مسله دا دی چې مونږ د افغانستان مسله ولې په دوه کې حل فصل کیږي، مونږ ولې په افغانستان کې هغه ښځې چې په افغانستان کې پاتې دي او ستونزې لري، مشکلات لري، په دغه مجلس کې هغوی ګډون نه کوي او دغه مجلس په دغه قطر کې نیول کیږي، او هغه ښځې په کې ګډون کوي چې بهر ملک په خوا دوه پاسپورت وه او دوه پاسپورت لري هلته راځي ګډون کوي. هغه د اصلي ستونزې چې دی ښځو ستونزو مشکلاتونه دوی حل هلته فاصل کیږي نه، داسې ستونزو مشکلاتونه حل هلته فاصل کیږي چې هغه د خپل دین مناسب په خاطر ده او د خپل د ملت په خاطر نه ده، د ملت منافع په خاطر نه ده. تاسو فکر وکړئ درې کاله شو، تقریبا درې کاله مونږ دغه درې کاله پوره شو، په دغه درې کاله کې دا ښځو لپاره څونه ستونزې ده. تاسو خبرې استئ چې په افغانستان کې بحران اقتصادي په کوم اوج رسېدلی؟
بله ډیره مننه. ستاسو په نظر باندې که یو افغان ښځه د افغانستان څخه ورسي او هلته هغه حقیقتونه ووایي چې باید وویل سي، آیا فکر کوي چې هغه به وکړای سي دغه یعنی د تر فشار بلاندې نه وي او امنیت ته به خطر پېښ نه وي او هغه به بیرته وکولای سي خپل کور ته په سمه توګه باندې ورسیږي؟
ولې نه شي کوي؟ یو ښځه چې د افغانستان نه لاړ شي ګډونو کې هغه چې هغه د خپل عملي مشکل ستونزې وایي، هغه باید حل کړي، هغه باید دوی سره خپل مرغه وکړي، خپل دادخواهي باید وکړي. د افغان ښځو چې نن په سبا اوس یو نفر چې په افغانستان چې افغانستان چې اوسېږي او یو کس چې په د بهر کې اوسېږي، هغه خو صفات اجتماعي دي، یو خبره درې خبره جوړوي. هغه کس چې د افغانستان له ګډونو کې شته، هغه باید اصلي خبره ته بیان کړي، خپل طالبان ته باید هغه ورکړي، قناعت ورکړي، هغه بهرنی خلکو ته باید قناعت ورکړي. دا خو نه کېږي یو نفر هغه تېره حکومت کې دغه دوی دوه پاسپورټه وکړه، د دوی اولادونه په افغانستان کې پاتې نه وه، هر یو خپل سکالرشپ اخیستې و خپل اولادونه لپاره اولادونه په بهر ملکو کې درس نه ویله. هغه ښځې چې نن په افغانستان کې پاتې اولاد نن پاتې ده، د تعلیم استعداد لري، خلاقیت لري، با اخلاق دي، هغوی واسن لري، هغوی خو په خوانم در خارجانو سره ارتباط درلوده، دغه سفارتونه د دوی در خارجان کمپاون هم د دوی و، بګرام هم د دوی و، شفاخانه هم د دوی و، ارز د دوی و، اوس هم بهر مکړي د دوی د افغان ښځو وای مونږ دغه کوو د افغان ښځو نمایندګي مونږ کوو.
مننه ډېر.
نمایندګي کوي نشي څه چې نمایندګي کوله په دغه درې کالو کې دوی نمایندګي اوس تاسو څه کوي چې مونږ لپاره ډېره سخت دی، مونږ جنکیان د درس پاتې شو، مونږ د تعلیم نه پاتې شو، د کار نه پاتې شو. یو کور کې یو نفر نانواله ده، په د خارج مملکتونو کې په یو کور کې پنځه نفر ټول نانواله ده، تاسو یو نفر ټول سفر دی له سفره دغه سرپرستی کوي شي، دا موږ خپل د لارې نه وینو، دا مشکل څنګه خو موږ لپاره دا خپل کله عام افغانان جوړ کړي ده، عام خارجیان جوړ کړي ده، دا افغانان جوړ کړي ده چې دوی سره ارتباطات لري، دوی سره اړیکې لري.
مننه ډیر اغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري. اغلی یوسفزی تاسو د خبرو په دوام به زه وایم چې موږ دغه نسو تاییدولای چې اغلی وحیده امیری او یا هم اغلی میترا مهران چې په کانګرس کې به د سیشن به پورز باندې په غونډه کې ګډون وکړي د شذو د وضعیت په اړه چې آیا دوی دوه پاسپورتونه لري کنه، ځکه چې دغه یو ادعا چې تاسو د خواڅ خسوي د موږ یې نست تاییدولای او دوی هم نست چې خپل جواب وایي. نو فکر کوم چې هم دغه تحلیل ته به ورسته دوام ورکو. یو اوریدونکو را سره دی، اول به هغه واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه من قبول کتنه په خیره.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړو د کوم ځای مو زنګ غواړئ دی.
مننه، زه محمد اشرف د کندهار ولایت دارغند ولسوالۍ څخه ټلیفون پکړشه.
محمد اشرف صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. اشرف صاحب، تاسو په نظر باندې دغه سی غونډې چې د افغان شذو د پاره په د امریکا په کانګرس کې شایي چې دغه جوړه سي د سې شنبې په ورځ باندې دا غونډه، دغه تاسو په نظر باندې آیا کومه ګټه به ورسوي افغان شذو ته؟ کیا
بلې خورې دا سي شایسته پښتنې راڅخه وکړه او ډیره ښه موضوع هم تاسو ټاکلی زموږ د ولسي خلکو د پاره. دغه مخترم ملمنی خورتم سلامونه وایم، ټول اوریدونکو سلامونه وایم. دغه سی غونډې چې کېږي خورجانې، دا موږ مخکې هم ویلي دي، یعنی زما په نظر سره چې دغه په بهر کې غونډې کېږي، لکه یو پلا په اتریش کې وي، بیا په چیرې وي، بل زاویه اوس دغه دی په کانګرس امریکا کې دغه غونډې چې بیا په تېره باندې دا ښځینه خوندې دلته راځي، یعنې دا غونډه جوړوي، دا د افغانستان په باد کې هېڅ رول نه شي لوبولی ملالی بشیر خور. دا خو خبره داسې ده چې دلته اول خو دا خوندې چې دي خپل پر سر باندې دې غږونه پر نړیوالو باندې کوي، یعنی د تعلیم موږ مخالف نه یو، موږ غوښتنه هم کوو چې
طالبان وخت نور کوي چې د دوی سره کښېن یو خبره واوري، نو ښځې خو مجبوره ده چې بیا نړیوالو ته مخ ورواړي، دوی چیرې ولاړې سي؟ ستاسو په نظر باندې طالبان باید دوی ته وخت ورکړي او چې ورسره کښېن د دوی خبره واوري؟ او
که چیرې خورې زما په نظر سره اوس خو صحیح خبره ده چې تر یو وخته پورې د دوی سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، دا خبره صحیح ده. خو زه چې فکر وم چې په دا دوه درې کاله کې دوی یوازې یوازې د طالبانو سره خبرو غوښتنه کولی، زما په فکر اتمن به په دې کې خو داسې خوندې شته، ځکه چې معنا هغه مشران خوندې دي چې طالبانو سره ګډون کولی.
موږ راغواړو دا ټول په افغانستان کې اوسې، اشرف صاحب دوی خو د خارج څخه موږ نه راغواړو چې خبرې وکړي، دا دوی ټول په افغانستان کې د لکه دغه اغلی یوسفزي او اغلی سیلاب او اغلی ستنګزي او اغلی بارکزي دا ټول په افغانستان کې اوسې، دوی غواړي چې د طالبانو سره کښېني او په ډېره ښه توګه باندې خپله خبره وته کې، داسې نه چې لکه یعنی هغه ستاسو په نظر یا د ځینو اورېدونکو په نظر چې ښایي دوی په هغه طریقه باندې نور ته وایي طالبانو ته چې هغه په پوسي، دوی په هغه طریقه باندې ورته وایي لکه څنګه چې افغانان په خپل منځ کې کښېني جرګه او مرکه سره کوي، په هغه توګه باندې غواړي چې خپله غوښتنه ځینې وکړي، چې هغه دوی هم ویلي دي مخکې هم ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې دوی خپل حق غواړي. آیا فکر کوي چې طالبان باید د دغو ښځو سره کښېني؟
بله خور جانې، نو زه دغه ټکي ته راتلم لکه تا چې پوښتنه راڅخه وکړله خورې، اتمن انشاءالله زه خدای ته امید وینم، ځکه چې موږ د بېلابېلو چارواکو سره وینو داسې د طالبانو دا غوښتنې هم ولسي خلک هم ځینې کوي چې باید داسې د درس او تعلیم زمینه برابره شي. خو دلته بعضې خوندې ستا خور جانې چې هغه په خارج کې دلته هغه نومان خو نه در اخلم، ډېرې غټې غټې نیوکې پر طالبانو باندې کوي، طالبانو پر حکومت باندې، بیا داسې نورې خوندې ما دلته داخل په افغانستان کې لکه تا چې اشاره ورته وکړله په رسنیو کې دغه د طالبانو حکومت باندې د ټینګ اعتراضونه کوي.
د طالبانو حکومت بلې حکومت خو د ټول افغانستان د پاره دی، او حکومت باندې خو خلک د انتقاد د حق باید ولري او لري، نو دا خو د خلکو په یعنی په خاطر باندې دا حکومت پر مخ ځي. محمد اشرف صاحب ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوړل.
بلې خور یوه پوښتنه په لنډو درڅخه کوم.
بلې
د دغه خور څخه زه یوه پوښتنه لرم چې مخکې د جمهوریت په شپو کې ډېرو خوندو درسونه وویله، یعنی حتی بعضې پیلوټانې سللې، بعضې تر ډېره د یو غټې زده کړې وکړلې، هغه اکثریت ولاړلې خارج ته ولاړلې، چې نو زه وایم چې دا ولې ولاړلې څه مطلب دی درلودې؟ خوا دې عمومي اپس په ټول افغانستان کې چا ته هېڅ تکلیف نه ورکړل کېږي.
مننه محمد اشرف صاحب، دغه ستاسو خپل نظر دی چې چاته تکلیف نه ورکول کېږي؟ هغه راپورونه چې د ځپنو او د ځورونو ورکول کېږي د طالب چارواکو د خوا، د طالبانو د غړي د خوا څخه په ځینو مواردو کې، دغه په رسنیو کې هم ستاسو د ازادي راډیو د خوا څخه هم ځینې دغه راپورونه شته چې لکه د طالبانو د راتګ په اوله هفته کې په سپین بولدک او کندهار دغو سیمو کې سلګونو کسان، که سلګونو نه وي لسګونو کسان ووژل سول او ژوبل سول، چې په دغه کې د طالبانو د لاس درلودو راپورونه و. تر هغه وروسته په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو د شکنجې او د وژلو راپورونه و، چې دغه راپورونه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورکړي دي، یعنی داسې کومې رسنۍ نه چې ستاسو په نظر هغه شاید د طالبانو د حکومت پر خلاف وي، داسې ادارو ورکړي دي چې هغه بې پرې دي او په افغانستان کې په اسنادو ولاړ راپورونه ورکوي. نو دغه حقایق به سره وایو. اوس هم ګورو چې یو بل اورېدونکی را سره دی پر واتس اپ باندې، دوی موږ ته زنګ راوالې دي، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خبر سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس خورجانی پاس لډیر مدي او له حدا تعلیم د هلمند ولایت سره
تل سب ډیر مننه تاسو څخه هم او وعلیکم سلام د ډیری مودي ورسته تاسو مشتزنګ راوالی دي او مش خوشاله چې تاسو سره خبرې کو تل سب تاسو څه نظر لري په دغه برخه کې آیا طالبان باید کښینی د افغان شوزو ژغ واوري کنه د دوی هغه غشتنی چې دوی لري باید د افغان شوزو څخه په خپل دوی ته زمينه برابره کی چې وای وري چې دوی څه وای
بالکل خورجانې لکه محمد اشرف کا کوی چې اشاره ورته وکړه محمد اشرف کا کوتم سلامونه وایم منو خوند تم سلامونه وایم واقعت ملالی بشیر خور د ازمر د افغانستان خوند دي که په بهر کې هم د افغانستان خوند دي که دلته داخل په افغانستان کې خورجانې نمبر په بیلابیل رسنوی کې په حکومت دا ځخ کړی ولې ناوري د افغانستان خوندې د خورجانی مشکلات لري باید د مشکلات حل کې یو ستونزه لري د خوندې محترم یو خورې ملالی بشیر باید د ستونزې ته د مثال د خبرې رسیدګي وکړي د کار په برخه کې خورجانی خومج لکه محمد اشرف کا کوی اشاره ورته وکړه خورجانی او تا اشاره ورته وکړه چې تا ول د خوندې په افغانستان کې د خارج ته نه دي تللی موږ ډیر خوشاله یو موږ فخر کوو په خپل افغانانو خوند باندې اپرین دي چې باندې خورجانی چې دلته داخل په افغانستان کې پاتې دي نور ما په فکر او نظر باندې ملالی بشیر خورزوم دا خوند کم په افغانستان کې پاتې دغه د نور خوند تم دعوت ورکې د په خارج کې چې مثال د خبرو دوی زموږ ژوند ته خطر دی یو کنات ور تحصیل کې چراسي مثال ستاسو ژوند ته خطر نه خورجان ما په فکر نظر باندې چې دغه د افغانستان خوند او هغه به هرته چتلی دغه په انتفاق سره ولاړ شي د طالبانو د مشر سره د شیخ صاحب سره غشتنه وکړي چې کم غشتنه دی لري ځون دلته داخل په افغانستان کې به خورجان دغه موضوع خپل حل سي وي دغه غونډې چې په نړیواله سطح باندې کې ما په فکر نظر خورجان زوم دا به سن نتیجه ورنه کې
اچھا ډیر مننه اتل صاحب ستاسو نظر مو واخیستی په دې اړه باندې تاسو خپل پښتنه هم وکړ ستاسو پښتنه هم د میلمنو څخه کوم غلی سیلاب ستاسو څخه به د شاغلی اتل او د شاغلی محمد اشرف صاحب د پښتنو د دواړو جوابونه واورو اشرف صاحب وویل چې هغه شزه چې لوستي وي هغوی ولې ولاړې د افغانستان څخه یو او د اتل صاحب پښتنه هم تاسو شایع خستی وي ده وویل چې شزه باید ټولې راسي په افغانستان کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره کښینی او د هغه څخه خپلې پښتنې مطرح کړي ستاسو په نظر باندې شزه ولې نسي کولای چې د طالبانو تر مشر پورې ورسیږي
ګورې دا خو دا د دوی خپل نظر ده د دوی نظر ته احترام لرم او د ډیورور پښتنه هم باید هغه زموږ خویندنه پښتنه اوسي چې هغه هلته تللی دي په فکر کوم چې دا مختلف دلایل لري او مختلف عوامل لري یو تعداد شاید هم دا فکر وي چې د دوی امنیت ته تهدید او خطر ده او دا مسله مطرح کیږي د افغانستان تاریخ ته کوم غو تاسو وګورو یو جنات کله قدرت ته رسیږي دا بل جنا حتمان متزجر کیږي یعنی هیڅ کله په افغانستان کې د څه نه دي کوي چې کله یو نظام سقوط کوي نو دا بل جنا خو په قدرت کې او د غوي سره دی یو سول اوسي د غوي سره دی ناسي اوسي هغه ته د قناعت ورکول سي دواړه جناوي اماغه چې یا اپوزیشن طرف ته تللی چې هغه اپوزیشن متاسفانه په افغانستان کې هیڅ نتیجه نه ورکړي او دوی هر یو د قدرت ادعا کوي یو تعداد چې تللی هم وي د غوي اصلي علت او دلیل شاید یا اقتصادي اړخوسي شاید یا هم د غوي د ماشومانو د ذکر مسله اوسي یعنی دا مختلف عوامل او دلایل لري دوی ډیره ښه خبره وکړه ټول د افغانستان د ټولو کور ده تنها میرمنې نه چې د افغانستان نه بهر اوسي هر هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بهر اوسي دوی ټولو ته باید بلنه ورکول شي چې افغانستان ته راشي و دا یو شرط لري او دا شرط هم دا ده چې ګورې یو حاکم نظام چې کله په حاکمیت ته رسیږي او کله هغه مشروعیت پیدا کوي هغه باید د سینه ډیره پراخه وي یعنی دوی ټول باید غی کې ونیسي د ټولو انتقاد باید په سر او سترګو باندې ومنل شي د ټولو خبرې باید په سر او سترګو باندې ومنل شي افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده په هغه ممالک کې چې مختلف اقوام اوسي او متاسفانه او بدبختانه انته د استواد ته هم دومره چیټ وي چې د یو بل تحمل هم ډیر سخت وي نو حاکم نظام باید د سي پالیسي اختیار کړي چې ټول خپل
غی کې ونیسی او دوی ټول به تراولی افغانستان ته. زه فکر کوم هر هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بهر ده هغه هیڅ کله هم دې ته خوشاله نه دي چې د بهرنی هیوادونو مزدوري دی او کې د بهرنی هیوادونو نازونه دی واخلي، د بهرنی هیوادونو هغه قوانین د پر خپل ځان، پر خپل اولاد، پر خپل کورنۍ ومني، کوم چې دوی فکر کوي چې هغه دوی د فرهنګ مخالف دي. اما ماته مخکې هم دا خبره مطرح کړه، اوس هم وایم حاکم نظام باید خپل سینه پراخه کړي او دوی ټولو ته باید قناعت بخشه جواب ورکړي. که چیرې د افغانستان هر وګړی چې هغه په مختلفو دلایلو باندې د افغانستان نه بهر وتلی دوی ته قناعت ورکړي، زه فکر کوم هیڅ د افغانستان هیڅ ځوان، هیڅ کورنۍ، هیڅ سیاسیون دا به ونه غواړي چې د افغانستان نه بهر ووځي. او په دې بحث کې ځینې داسې خلک هم دي چې متاسفانه هغوی ډېر استفاده وکړه د تېر نظام نه د افغانستان د ولس په حق کې ظلم وکړ، د افغانستان د خاورې په حق کې ظلم وکړو، د افغانستان د بیچاره او مظلوم ملت په حق کې ظلم وکړو. واقعا هغوی افغانستان ته نشي راتللی، هغوی خپل ډاریږي چې افغانستان ته نشي راتللی او هغوی د افغانستان خلکو ته جواب نشي ورکولی. زه په ډېر صراحت باندې تاسو ته وایم په افغانستان کې په میلیاردها ډالر راغلل افغانستان کې د په دې نامه باندې چې دلته پروژې راځي، دلته ښځو ته تعلیم، دلته د افغانستان خلکو ته تعلیم، اما لاترو سپوری هم د افغانستان هر ځوان چې متاسفانه انجونو ته خواته نه هم اجازه نسته د هر ځواني هغوی په خیمه کې درس وایي. نو دغه د میلیاردو ډالرو پوښتنه باید له چانه وسی، نو دغه اړخ هم باید ډېر جدي مد نظر ونیول سي. حاکم نظام فلسطین پراخه کې ټولو ته قناعت بخش جوابونه ورکړي، د ټولو خاصه د قانون په چوکاټ کې مد نظر ونیسي. زه فکر کوم دا مسله ډېره زر حل کیږي. یو خبر هغه دی بشیر چې زه نه پوهېږم اخر کې به ماته وخت راکول سي نه. زه غواړم دا ووایم چې د افغانستان هر میرمن، د افغانستان هر جلی ته هغه په افغانستان کې د افغانستان نه بهر ده هغه وګړي د تعلیم او د تحصیل په اسلامي چوکاټ کې دوی غواړي چې زمينه د کار، زمينه د پیشرفت، زمينه د درس، زمينه د کاروبار، زمينه د تعلیم او د تحصیل دوی ته برابر شي. هیڅ د افغان میرمنې لا تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې زه ټیکری په سر کوم، نه زه دا لباس نه غوندم. زه د مونږ الحمدلله مسلمانان یو. په افغانستان کې 99.99% خلک ټول مسلمانان دي الحمدلله. د هرې ونې چې تاسو پوښتنه وکړئ دوی فقط دا غواړي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکړي، او په اسلامي چوکاټ کې هر یو د دوی غواړي چې د دوی د کورنۍ غړي، د دوی انجونې، د دوی لورګانې، د دوی میرمنو ته د تعلیم او د تحصیل دروازه خلاصه سي، دوی ته د کار زمينه مساعده سي. زه یعنی فکر کوم په سیاسي اړخ کې شریعت هیڅ ممانعت نه لري. مونږ او تاسو د سیاسي اسلامي نظامو شاهدان یو، چې په ډېر لري نه زو د خپل همسایه ممالک وګورو. افغانستان ولې جهالت ته بیرته لاړ شي؟ افغانستان ولې تاریکی ته بیرته لاړ شي؟ نو زه وایم چې دغه معضله د دومره مشکلات سره راولاړېږي، دې ته باید یو لاره د حل پیدا شي او دغه معضله په دننه افغانستان کې حل شي. نور دا د ټولو لاسونه قطع کوي، یعنی په اسلامي چوکاټ کې ټول ته جواب ورکړي. ما ته دې جواب راکړي اسلامي چوکاټ کې وایي چې شرع ته اقرا بسم ربک الذی خلق، دا خځه ته نه ده نازل شوی، دا اقرا بسم ربک الذی خلق الرجال ده. او ناس ته اجازه نشته چې به قناعت وکم، بیا به بخښه هم پورته نه کړم. اما چې ما ته قناعت نه راکول کیږي، هغه څوک چې غږ پورته کوي متاسفانه د هغوی غږ ته لبیک نه ویل کیږي. نو زه څنګه د یو اسلامي نظام څخه داسې یو پوښتنه ونه کړم چې کلکم راین و کلکم مسؤول عن رعیته.
ښه، ډېره مننه آغلې سیلاب. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسې هم موږ ته زنګونه راوغئ، خپل نظر سره شریک کړئ. د تلیفون شمیره د 00420221124601 دا د تلیفون شمیره ده، او د واتساپ شمیره د 00420023008111. تاسو زموږ غل ازادي رادیو او ری دا خبرونه داز ما حق دی نمیږي او هم دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بڼه باندې ویني. اغلی یوسفزی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلی دی چې هغه کسانی چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي د ویلی دی چې دوی د افغان ښځو استازولي نه کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا دا پر ښځو هر څوک چې دی هغه خو افغان ښځې دي پر ښځو باندې د یو او بل ډول ټاپو وهلو هڅه نه ده؟ آیا فکر کوئ چې دا یو داسې هڅه نه ده چې دوی ښځو ته د ښځو استازي نه وایي او په یو او بل نامه باندې پر هغو باندې ټاپې وهي؟ نو که دغه ښځې د طالبانو په نظر باندې د ښځو استازي نه وي، د ښځو استازي څنګه کېدلای سي؟ څوک دغه نظر سنجي کولای سي؟ څوک دغه انتخابات کولای سي چې یو ښځه د بلې ښځې استازي ده؟
مالا جان، هیڅ کوم د بل چا نمایندګم کوي نشي او بل څوک انتخابات هم په انتخابات کې هر څوک خپل ځان لپاره دوی رغوري حق وري او ایسو کام کوي نشي چې د بل غیابي څوک انتخابات برگزار کړي. او دا مسله چې څنګه تاسو ته ما مخ کوله، دا کانګرس د امریکا دا برگزار کړي یا په قطر کې، دا بالکل مثبت نتیجه نه لري، ځکه چې دغه په درې کالو کې ما تاسو ته وویله چې څومره دا مجلسونه ونیوله او دغه کانګرس شو یا دوه مجلسونه برگزار شو، دا څنګه نتیجه ورکوم؟ د دې کې خو زه فکر نه کوم چې کوم مثبت نتیجه موږ تر اوسه نه راخسته. او دا هم تر سوره زیباش دغه مجلس برگزار کیږي، دا هم مثبت نتیجه نه ورکړي.
او دغه پاتې شو د دې د شاهین صاحب د خبرو په اړه باندې که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ، چې د خبره د چې یعنی کړي د چې دا شذ د شذو د افغان شذو استاد نه دي، نو آیا دای دغه خبرې کولو د پاره سم کاستی چې دا ډول خبره وکړي؟ ولې شذ په خپل د خبره نه کوي چې زموږ استاد څوک دی او موږ غواړو چې دا خبره تر هغه ځای پورې ورسیږي؟ پاره طریقه چې رسیږي کده کانګرس ته د میترا مهران او د وحیدا اميري په توګه باندې رسیږي، لاري رسیږي کده کوم بل شذ لاري رسیږي؟ خو مهمه دغه ده چې د شذو خبره باید پورته شي.
مالا جان، زه تاسو یو خبره وکړم چې د غدرې کلو کې امارات ایس خصو دوی حق نور کهی چه دوی خبری او که او خپل نماینده دوی اوتا که. او بلا خبره چه زنه پیگمش دا ولی دا دست اساسیتون دم رزیاد چوی دی دست دغه دی دی امارات طرف نشه دم رزیاسیتون چه خصو حق نور کهی باور او کهی چه دغه 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 ملت دغه رنگ اخیسته. تاسو فکر روی پا کورو که پا خپل ایمون کورو که دغه ناینه دغه دین رنگ اخیسته په خزه مخ کې چې ادا کل خو څه خلک وخت ورکاو چې دا یو تصمیم نیسي، اته اوس دغه حق هم د خزه نه نیول شوی ده. دا دومره تاثیر په دغه په کورونا کې دومره تاثیر کړه او امارات دغه ما په نظر دغه مثبت خبر نه ده. او چیرې تاسو فکر وکړئ چې دا د دوی په نظر چې موږ خو ته حق نه ورکو یا مثلا د دوی په اړه باندې چې دا ولې ګډون کوي یا فرض مثال دا مسائل خو د دوی لپاره هیڅ لازم نه ده. اوس موږ داسې میرمن لرو چې خپله هر تصمیم نیوای شي او هر خبره هم کوای شي. زه فکر کوم چې په تاثیر او تعلیم د ناینه ښځنه د موږ افغان ښځې خو وروسته بېرته نه ده پاتې شوی او دوی هم هر څه تحصیل هم کړی ده. او زه د افغانستان کې دومره موږ شایسته ښځې لرو چې په د تحصیل وکړه، بهر ملک تحصیل کړی ده، په افغانستان کې اوس هم پاتې دي، اوس هم تلاش کوي چې دوی د ښځو غږونه پورته کړي او ډېر همیشه د صفات اجتماعي کې دوی دوی غږونه پورته کوي. او متاسفانه چې نه طالبان دوی ته حق ورکوي چې په دغه مجلسونو کې دوی ګډون وکړي او نه دغه بهرنی ملکو دغه ملل متحد دوی ته حق ورکوي. او موږ څوک د مجلسونه مو دوی سره ونیوله چې تاسو دغه مجلسونه چې تاسو نیسئ دغه د خپل افغانان چې په دغه افغانستان کې دوی اوسیږي او د ستونزو مشکلاتونه لري دغه مسله باید دوی حل شي، دوی خپل دغه مسله حل کړي. خو تاسو تر خبره مسایل په افغانستان کې داسې د مجلسونه نه نیسي. حداقل موږ خو دنیا ډېر نږدې شوی ده، موږ دغه د آنلاین د اسکایپ طرف نه کوی چې موږ دغه مجلسونو کې موږ ګډون وکړو او د دې خپل ستونزې باید دوی سره مطرح کړو، چې اصلي اساسي باید موږ طالبان ته قناعت ورکړو. چې اوس تاسو ته درې کاله د امارت اسلامي نه وته، دوه کاله د دې نه مخکې د دې کورونا وایرس، پنځه کاله د یو جنۍ عمر پنځه کاله چې دا لوړ جګ شو، او دا کوي چې دا تعلیم هغه ذهن ته کار کوي چې بیرته علم خو یو ځان ته یو وخت لري، تعلیم خو ځان ته عمر لري، وخت لري. پنځه کاله په دا عباس تیر شو، او د دې جبران څوک ورکوي؟ زه فکر کوم چې هیڅوک هم به ورکوی نه شي. اوس از اقل د دې تعلیم پاتې شو، دا پنځه کاله وروسته چې دوی نور هم پسې پاتې شي، نن سبا شروع کیږي، نه کار نه شروع کیږي، اوس افغانستان مطلق په بحران قرار لري. دونه امکانات خلک ما وکړ تاسو چې په یو کور کې یو نه داسې کورو کې چې یو نفر هم کار نه کوي، دوی نه تعلیم واخیستل شو، دوی نه کار واخیستل شو، په دولس نفر فامیل کې یو نفر کار کوي. استاد بهر موکو ته تلل دي، خارجه نه خپل نه پیږي چې بده بهر نه کې خلک پنځه نفر په یو کور کې ژوند کوي، پنځه نفر تور کار کوي. نن سبا موږ په افغانستان کې خلک لپاره کار نشته. سعید موږ قبول لرو چې امنیت راغلی، امنیت فردي خو نه راغلی، امنیت فردي خو موږ نه لرو.
مننه آغلی سبزی زبابت.
امنیت فردی دنه ده چه امنیت مدهد، امنیت فردی دنه چه یو نفر ماشوم مریضی رو پیدا که اگه بیچاره پیسی نه چه خپل ماشوم تداوی رو که اگه لپر دوایی وخلی. امنیت فردی دنه چه زمان اولاد من سبا تعلیم نلری، او زب تلاش کم چه در افغانستان بار تلاش ده تعلیم لپاره چلا دیمونگ افغان پا در سردونه که نول که یا په دې مایانو خوراک کیږي، دا خو د ژوند نشي، دا خو بیا هم خو د امنیت فائدہ نشي، دې خپل ژوند په خطر ده. اوس ډیر کسان سید مونږه امنیت باقره ده، تاسو وینئ داسې د پاسپورت کې څه حالت ده، خلک تمام ورځ کوشش کوي د افغانستان نه وځي. اوس مونږه داسې فرصتونه باید خلکو لپاره فراهم کړي، خلک باید دلته پاتې شي، کار زمینه باید سره ورته برابر کړو. اوس مونږه په مونږ چې ژوند ته اصلي اساسي مونږه چې اوبه او شګون لري اغه ژوند کوي شي، خو دغه اقتصاد هم ډیره مهم ده، اصلي مسله اقتصاد ده، تعلیم ده. اوس د یو مملکت تتون په درې مغه باندې سوا ده، چې اصلي امنیت ده، تعلیم ده او اقتصاد ده. اوس موږ در سید امنیت فردي لرو، اقتصاد مو ضعیف ده، تعلیم لرو، دا نو څه ژوند ده؟ ژوند دا ژوند شو. اوس موږ خو اصلي ځان لپاره ژوند کوو، خپل اولاد لپاره ژوند کوو. موږ چې عمر تیر شو، خو بیرته موږ به عمر ځان ته اخیستی نه شو، چې بیرته عمر موږ واخلو، بس موږ عمر په عباس لار نو موږ د خپل ژوند نه بارم باندې سره د موږ د میلمه موږ د خو میلمه خبرې چې ډېر خبرې ته اشاره وکړي، چې موږ خزینه، موږ جنکیان هغه ایجاب هم غواړي، وایي چې موږ په ایجاب اسلامي کې موږ ته هغه د درس زمینه فراهم چې موږ دغه ایجاب مخکې موږ خو به ایجاب نه وو، موږ مخکې دغه موږ ایجاب هغه ایجاب چې موږ پخوا موږ کول اوس موږ الحمدلله مسلمانان یو، او ایجاب موږ خپل شخصیت دی، موږ د خپل کورنۍ عزت دی، موږ د افغاني عزت آبرو دی، چې موږ ولې به ایجاب وګرځو؟ دا خو څوک چې دغه بل موږ ما باندې څوک تامین کړي چې ته باید ایجاب وکړې، د خپل الحمدلله مسلمان یو، دا ایجاب د خپل باید رعایت وکړه. دا خو ایجاب دا مثلا چې باید مال په باندې یو خبر یا بل کس باید اگر کی دا ما باندې په زور راحت کی، زه خپل باید دا قبول کوم چې یو افغان یم او زه باید مسلمان یم، دا ایجاب باید راحت کوم. دا جواب نه دی، دا دې جواب نه دی. مسله اصل په ځای کې دی، خبره باید چې اصلي مسله چې راغله خلکو ته باید روښانه شي، د ملت افغانستان به باندې پښتو شي، دا اصلي خبره څه ده؟ څه لپاره تاسو د مشکلاتونه پیدا کیږي؟ ولې تعلیم دې تعلیم ته اجازه نه ورکي؟ ولې دغه داخې زموږ خزینه ولې پارک ته اجازه نه ورکي؟ اوس دې قفس کای ته دی، ولې دې ته د ازادي حق نه دی چې دې یو چیرته لاړ شي؟ دې د سفر بدون د محرم اجازه نه ورکي، دې په ولایت بل ولایت بدون د محرم او یو نفر چې محرم لري هغه محرم د کوم ځای نه پکره یو نشي چې تر هغه ما محرم شه. دا ډیره داسې خبرې دي چې آسان د روزانه خلکو لپاره نور مشکلات نشي، دا ډیر خلکو لپاره دا تشوشات روی روانی پیدا کی پیدا کی او دیر خلق اوس په پاور کې چې دیر افغانان موږ خزینه دیر کسان د ډیپریشن او ته پیدا شوی ده
بل
کور کې ناشره تر دی او ډیپریشن دی
ډیر مننه غلی صفسی زببرت تاسو تراسم اوریدونکو تاسو زمر ژغله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د از حق دی روانه ده یو اوریدونکو هم را سره دی ټلیفون یې راکړی دی بر واخلو اول مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم مولوی بشیر خورتم ستاسو منو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم چې تو خیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو ټلیفون په لیکو وسلیم
وعلیکم السلام ډیر مننه تو خسب چې تاسو مرتزنګ راوالی دی تو خسب تاسو په نظر باندې آیا طالبان او د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده باید افغان شوه ته دغه موقع برابر کړي د زمينه ورته برابر کړي چې د دوی خبره واوري چې د دوی غشتنی واوري او د هغه لپاره د حل پر لارو چارو باندې کار وکړي د حکومت په توګه
بالکل یو زنګری سلام په نړیوالات کې نارنج خان کاکو ته وایم دا بالکل پر ځای پیشنهاد او طرح ده موږ د دې طرفداران موږ په خپل ویناو کې هم دا څرګندونه کړی دي چې په خشونت او په ګلو او په غیبتو او په دغه باندې څنګه د جوړه د کڅنګ سره مخ کې اتل صاحب محمد اشرف کاکو هم ښه نظرونه ورکړو دوی هم دغه وویل چې د خبرو له لارې باید ولاړ شي زموږ خوندې دي زموږ ښځې دي زموږ منډې دي زموږ خوندې دي د دې وطن ښځې دي دوی باید له طالبانو سره خبرې وکړي قناعت بخش دلیلونه سره ووایي طالبانو لمن پراخه ده هغه خامخا په ښځو باندې تر ډېره حده ترحم لري یو د تعلیم او د تربیې کیسه ده یو شازه کیسه ده موږ هم د دې طرفداران یو چې باید د تعلیم او د مکتبو پونتونو دروازې د دې پر مخ ورپرانستلې شي نو ښه خبره ده چې دوی رښتیا هم خبرې وکړي او طالبانو تر ډېره حده پورې د حقوقو ډول ډول دي تر ډېره حده پورې د ښځو حقوق هم پر ځای کړي دي ځکه چې په بده کې د دوی ورکړنه کړې ده دوی ته د میراث حق ورکړی ده په شارو په بازارو کې چې ښځې ګرځي هیڅ څوک دا جرأت نشي کولی چې په بد نظر ورته وګوري او تر ډېره حده زموږ مېرمنې او مخکې بیخي په لکاو مېرمنې دي اوس هم په دفترو کې کار کوي په بعضې دفترو کې شته د کار زمینه یې ورته مساعده کړې ده د په کورو کې ناستې دي 15,000 روپۍ ورکوي یا لږ یا ډېرې خو د کارونه نه کوي یا د ورکوي
ډېره مننه ستاسو ته ټلیفون څخه ستاسو نظر مو واخیستی ډېره مننه چې تاسو دا خبره هم وکړه چې طالبان و ښځو ته 15,000 روپۍ ورکوي یعنی دوی د کار څخه وایستلې پر کور کښېنولې او د معاش پر قطه کوي او بیا ورته وایي چې کار مه کوه د 15,000 روپۍ تر واخله خو د دغه تضمین هم نه دی معلوم چې څونه وخت په دغه پیسې دوی واخلي تاسو به زموږ په راپورونو او په خپرونو کې اورېدلی چې دغو ښځو څومره اعتراضونه وکړل دغو ښځو څومره اندېښنه وښودله چې په 15,000 باندې د دوی هیڅ هم نه کېږي او دا یوازې یو پلمه ده دوی په نظر باندې طالبانو چې دوی د دغه کاري قوې څخه د باندې کې او د دوی وجود د دغه ټولنې څخه حذف کې یعنی د دوی حضور د ټولنې څخه وباسي او ټولنه یوازې یو طرفه سي یوازې نارینه پکې کار کوي او ښځې نه وي دا د شوتو نظر و چې موږ سره په دغه راپورونو کې او خبرونو کې شریک کړي وو د 15,000 معاش په اړه باندې کې داس چې تاسو هغه راپورونه او خبرونه هم اوریدلې وي چې شته څومره اندېښمنې دي په دا خاطر باندې چې دوی خپل کارونه له لاسه ورکړل دا تاسو خپل نظر وو تو حساب مننه اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه تاسو ته ملمنه ته ټول خوګوډي دونکو ته مبارز جانان له فراد
مبارز جانان سپ مننه چې تاسو زنګ راوهلې د فراد څخه تاسو څخه د پښتنه کوم لکه د نور اوریدونکو څخه چې می وکړ تاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده شوه ته دغه زمينه برابر کړی چې دوی ورسي او خپل غشتنی د دغه مخامخ مطرح کړی او کدهغه نه کیږي نور چارواکي دغه اجازه ولري چې د شوه سرکښینی او د دې خبره واوري او شوه مجبور نه سي چې لاریونو نه وکړي او بیا وو وهل سي وټکول سي و زندانونو ته ولویږي او په یو ډول او په بل توګه باندې شکنجاسي
Thank you.
مبارز جانان سب ستاس جغ مشتقه تقطع رازی که تاس خپل موقعیت تیسه تغییر ورکی چی ستاس جغ سمو آورو اوس هم ستاس جغ مشت سم نرازی مش به حد سوکو چی ستاس رابطه رابطه قایمه کو منانه چی تاس زنگ راو حالی و روست بستاس نظر وارو که تاس خپل موقعیت تیسه تغییر ورکی او مش به بیاستاس را بیرتا تماس ونیسو اغلی سیلاب ستاس څخه مې دغه پوښتنه د تاسو موږ د یو اورېدونکي دا خبره واورېدل چې ده وویل چې طالبانو د ښځو ځینې حقونه پر ځای کړي دي، لکه د ده په نظر باندې طالبانو دغه خبره کړې ده چې باید په زوره باندې په ښځه په جبر باندې واده نه سي او دوی ته د میراث حق ورکول سي او د دوی خبره واورېدل سي، خو دغه عملاً څومره امکان درلودلی دی، عملاً څومره مثالونه موږ لرو چې دا کار رښتیا هم سوی دی؟ طالبانو خو فرمان ورکړی دی، اما آیا رښتیا هم د ښځو دغه حقونه چې باید ورکول سي ورکول سوي دي؟ او بله پوښتنه زما دغه ده چې آیا د ښځو د کار څخه ایستل، هغوی څخه دغه زمینه د دوی د لاس څخه کښل چې دوی باید دغه حق ولري چې دوی چیرې کار کوي، په خپله مسلک کې کوي، په بل مسلک کې کار کوي، دغه حق په خپله د انتخاب د یو انسان څخه اخیستل دغه څومره زور غواړي؟ او بیا ښځو ته ویل چې تاسې ټوله که ډاکټران یاست، که معلمان یاست، که هر څوک یاست، تاسې مسلکي لوستې ښځې یاست چې تاسې د خپل ژوند کلونه کلونه پر زده کړو باندې مصرف کړی دي، تجربه مو حاصله کړې ده، په خپل مسلک کې مو کار کړی دي، اوس زه د یو حکومت د یو واک په توګه باندې راځم، تا ته وایم چې ته کور کښېنه او زه به تا ته دومره پیسې درکوم، او هغه هم تضمین نه دی چې آیا رښتیا به دوی هغه پیسې ورته ورکړي که نه ښځو ته. او بله خبره دا هم چې دغه پیسې کافي نه دي، ښځو ویلی دي چې د دوی دپاره دغه کافي نه دي، دوی غواړي چې کار وکړي او هغه زمینه د دوی څخه واخیستل شوه. ستاسو په نظر دغه د انتخاب حق د ښځو څخه اخیستل څومره د انساني او بشري حقونو پر ضد کار دی؟
آقای بشیر، زه دا خواهش لرم او داد ما یعنی تقاضا نه چې هر خبره زه کوم، انشاءالله چې د ما مسؤلیت حفظ وي. ګورئ، په یعنی زه په ډېر تاسف سره دا خبره باید وکړم، د زمونږ ورور چې تماس نیولی و زه فکر کوم یا د دوی هغه تحصیلي کچه به زه نه پوهېږم چې تر کوم اندازې پورې وي. د میراث حق قرآن ماتره کړی او ښځو ته قرآن ورکړی، صحیحه احادیث ته په دې کې زه هم پوهېږم، ټول مسلمانان په دې باندې پوهېږي. په بدو کې نه ورکول دا د اسلامی حق ده او شریعت ما تداره کړی، سمده؟ د میراث حق، د میراث حق قرآن ما تداره کړی. په اجبار باندې د یو اجلی واده کول دا قرآن حق ور کړی، دا زمونږ مشر دا حق په یو فرمان کې لیکلی ده او دا خبره مطرح کوي. دا وضعي قوانین نسی کېدای، دا شرعي قوانین دي، ما ته قرآن او الله تعالی دا حق ماتره کړی. تاسو فکر کوئ چې په بدو کې نه ورکول کېږي؟ زه تاسو ته ډېر واضح مثال وایم، دا اوس د افغانستان انجونې د دوی د دوی چې وایي اسې نه هم د مکاتبو دروازې تړلې دي، اسې نه هم تحصیل نشته، د دغه نه همدا فعل حال په افغانستان کې څومره سو استفاده کېږي، اجباري ازدواجونه کېږي، په بدو کې ورکول کېږي. تاسو ګزارشات وینئ چې په افغانستان کې څومره دا خبرې مطرح دي، دا بد ورکول دا د افغانستان متاسفانه او بدبختانه د ډیرو یو خراب فرهنګونو څخه ده چې دا ډیر رایج ده په افغانستان کې. دا د دې خبرې مطرح کول په یو فرمان کې زه فکر کوم چې دا به یو ښه ارس نه لري او دا یو ښه دستاورد هم نه ده. دا ټول هغه موارد دي چې قرآن کې ذکر شوي دي، په احادیثو کې ذکر شوي. آیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې ښځو ته د میراث حق نه ورکول کې دی؟ آیا بی بی عائشې صدیقه د میراث یو ښه مدرسه نه وه؟ زه نه پوهېږم چې زه د دې ورور دا خبره چې مطرح کوي، زه دې ته ډېره خوشحاله شم چې ما ته دا حق راکول شوی او دوی دا خبره مطرح کوي، او یا زه د دوی په سواد باندې ډېره متاسفه شم چې بدبختانه د دوی هغه د سواج کچه تر څومره حده پورې ده چې دوی دا خبره مطرح کوي. دوامه خبره دا ده، ګورئ، زه تاسو ته د تحصیلاتو مثال وایم.
په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې متاسفانه چې ډېرې درغلې هم وسوې، بدبختانه چې ډېره استفاده هم وسوه، بدبختانه چې هر چا په خپل سر باندې حاکم نه مني، بدبختانه چې هر چا د خپل ځان نه یوه علیحده پاچاهي جوړه کړې وه، بالاخره افغانستان د سرحد ته راورسو. سمه ده، اما په تحصیلاتو کې فامیلونو او ځینو کړیو ډېر زیاته سرمایه ګذاري کړې وه. یو یو استاد چې هغه تر پوهندوی رتبې پورې علمي رتبه ولري، هغې پخوا معاش اخیسته تقریبا 50,000-60,000 افغانۍ، د هغې ټول مصارف پوره کول. هغه چې د کور سرپرست ده، تاسو اوس هغه په کور کښېنولې، د هغې د تحصیل نه هم ته ګټه نه اخلي، د هغې د سواد نه هم ته ګټه نه اخلي، چې دا یو یو فرض ده په یو مسلمان باندې چې تر کومه حده پورې چې دوی خپله زده کړې کړې وي هغه ورباندې فرض ده چې باید نورو ته یې ورسوي، ځکه د دې علم نه باید استفاده وسي. دا خو بیا هغه د کیمیا بوټي مسله مطرح کېږي چې متاسفانه بیا به دا همداسې د خاورو لاندې کېږي. اوس تاسو هغوی ته 5,000 مد نظر نیولې صحیح، دا 5,000 وژه، دا 5,000 دا کرا د کور کې، 5,000 دا بل د برق کې، 5,000 دا د خپل اولاد نفقه کې، 5,000 دا خپل جوړي ناجوړي په افغانستان کې سل نور مسایل مطرح کېږي. دا هغه مد نظر جدا دغه اقتصادي مواردو نه، زه فکر کوم دا ډېر یو لوی توهین دی. یو 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 چاته تاسو فکر وکړئ، هغوی په خپل وخت ضایع کړی ده، هغوی خپل ځان باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی زحمت ایستلی، بالاخره تر دې سرحده پورې رسیږي، او تاسو هغوی ته وایئ چې په کور کېنه او بالاخره کار هم مه کوه. زه تاته ته ډېره شکر ګزاره هم اوسېږه، زه تاته دومره افغانۍ درکوم. سمه ده، دا ډېر یو یو فکر کوم د حاکم نظام او هغه نظام چې غواړي پایداره واوسېږي، هغه باید ټولو اقشارو جدا له جنسیتي مسایلو نه، هغوی د ټولو اقشارو هغه موارد او د هغوی تقاضاوې مد نظر ونیسي. یو خبره بل اغلی بشیر چې زه غواړم دا مطرح کړم، ګورئ هر اړخ نه چې تاسو وسنجوئ، افغانستان متاسفانه او بدبختانه د بحران طرف ته روان ده. د تنها د ښځو مسله دلته نه مطرح کیږي، دلته ډېر نور مسایل مطرح کیږي چې باید هغوی ته هم ډېره جدي توجه باید وسي. د افغانستان ښځې، د افغانستان میرمنې، د افغانستان نجونې، هغه د دغې خاوري خلک دي، هغه د بل جینه نه دی راغلي. هغوی خدای مکړه، خدای مکړه هغوی تاسو ته ضرر نه شي رسولی. د افغانستان میرمنې همداسې چې تاسو عزت بولئ، د واکمن نظام خپل عزت ګڼي، د واکمن نظام سره به ودرېږي، خو په هغه مواردو کې چې هغوی هم ښځو ته منحیثې یو یو داسې کس چې هغه خدای خلق کړی ده، او بالاخره همدغه میرمنه د دوی مور هم ده، همدغه ښځه د دوی میرمن هم ده، همدغه ښځه د دوی خور هم ده، او همدغه ښځه د دوی په کورنیو کې هم ژوند کوي. زه نه پوهېږم چې زه په کوم الفاظو باندې ووایم. زه ډېر عاجزانه تقاضا کوم د واکمن نظام د رهبریت نه چې دغه خبره نور باید نور ممالک باید په دې کې خبره مطرح نه کړي. دا د افغانستان تاسو وایي داخلي موضوع ده، په افغانستان کې ولې نه حل کوي؟ د نصاب مسله وه، نو دا څنګه د نصاب مسله ده؟ ذکور یعنی بیلاری کوي نه، آیا دغه نصاب چې په افغانستان کې استفاده ځینې کېدله چې په میلیاردونو ډالر په هغې باندې مصرف شول، سرمایه ګذاري ورباندې وسوه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه نجونې بیلاری کوي، هلکان دا نه بیلاری کوي؟ تاسو بالاخره نصاب هم جوړ کړ په دغه نصاب باندې. اوس تاسو کله د افغانستان میرمنو او انجونو ته د زیرې ورکوئ چې دوی ته به اجازه ورکوئ چې دوی لاړ شي خپل درسونو ته ادامه ورکړي؟ زه فکر کوم دا د هرې افغانې خور یو یو شرعي غوښتنه ده چې دوی د واکمن نظام نه دا غواړي، او د حکمان نه دا غواړي، او د شریعت په چوکاټ کې غواړي. غیر شرعي تقاضا هیچا هم نه ده کړی، الحمدلله. دا نه زمونږ د فرهنګ سره مطابقت لري، او نه هم زمونږ د اسلامي اصولو سره تطابق لري.
ډیره مننه اغلی سیلاب، ستاسو د نظر څخه په دې برخه کې. زه به د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه ولولم چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې پریښي دي. د هغه محمد ګیلانی صراف په نوم باندې یو تعقیبونکی لیکل دي چې زه فکر نه کوم چې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي. یو بل اوریدونکې د عالم محمدی په نوم باندې لیکلی دی چې طالبان په هیڅ چوکاټ کې ښځو ته حقونه نه ورکوي. دا یوازې یوه بهانه ده چې دوی جوړوي. یو بل اوریدونکې تعقیبونکې برکت الله ژمن لیکلی دی چې په طالبانو کې ښځو ته حقونه ورکولای په دې درې کلونو کې به یې ورکړی وای. پر مکتبونو باندې چې کوم پلان روان و هغه به تر اوسه پای ته رسیدلی وای، خو دا یوازې یو پلمه ده. او د غازی بابا په نوم باندې لیکل چې عظیم الهام دی، د لیکل چې په افغانستان کې د ښځو سره هم پر حکومتي صحنه او هم پر شخصي صحنه باندې ظلم روان دی. دا زموږ د هغو اوریدونکو او تعقیبونکو نظرونه و چې دوی پر فیسبوک باندې خپلې تبصرې راته پرې شوې. اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې مولا مر سره ګډون وکړ، او د خپل دواړو میلمنو اغلی مستوره سیلاب او اغلی ممتاز یوسف زی څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ او په دې خبرونه کې له مر سره خپل نظرونه شریک کړل او دا موضوع تحلیل کړ. بل اونۍ به بیا هم له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.